کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شبریم تاسو جوړو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربا شي چاري. واشنگتن په افغانستان کې داعش ته اندېښنه څرګنده کړې ده چې د ودې پال کړه. د امریکا د دفاع وزارت ویان تیر شپه ناوخت د دې اندېښنې د څرګندېدا ترڅنګ دا خبر وکړه چې متحد ایالاتونه په افغانستان کې داعش له نشتې څاري او د دې ډلې پر ضد له سیمه ییزو ملګرو سره خبرې کوي، خو جان کربي داونه ویل چې دا خبرې له کومو هیوادو سره کوي او کله یې پیلوي. په پکتیا، پکتیکا، لوګر او خوست کې د قومونو ترمنځ د اختلافاتو داوو او لانجو د حل فصل په خاطر د قومي مشرانو او دیني عالمانو یو شل کسیز کمیسیون وګمارل شو. د لوی پکتیا په دې څلورو ولایتونو کې له پیړیو راهیسې د قومونو او خیلونو ترمنځ د غرونو، ځمکو، دښتو او څړځایونو پر سر داوې او لانجې موجودې دي چې کله ناکله د وسلوالو شخړو او یو بل لوري ته د مرجوب لید اوښتو لامل شوي دي. چارواکو ویلي دي که چېرته د شتمنیو پر سر د قومونو ترمنځ لانجې رامنځته کېدې، مخه به یې نیول کېږي او دوی هیله وکړه چې له جوړ شوي شل کسیز کمیسیون سره د ولسونه مرستې وکړي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په اوو ولایتونو کې د یو څه شدید باران او سیلابونو خبرداری ورکړی دی. دغه ریاست پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې په سمنګان، تخار، بدخشان، بامیان، بغلان، پنجشیر او نورستان ولایتونو کې به د جمعې په ورځ باران وریشي او ممکن سیلونه هم پکې راووزي. څه باندې دوه اونۍ مخکې هم سختو بارانونو او سیلونو په افغانستان کې له شلو زیات کسان مړه کړل، سلګونه کورونه یې ویجاړ کړل او شاوخوا 3000 هکتاره کرنیزه ځمکه یې خراب کړه. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي روسي ځواکونو د اوکران په ختیځ کې حملو ته زور ورکړی او د ده په وینا د دونباس سیمه یې یو مخ ویجاړه کړې ده. زیلنسکی پرون ناوخته په یوه ویډیوي وینا کې روسي ځواکونه د اوکراینیانو د وژلو لپاره په هڅه تر ممکنه حده په تاوان اړولو او نسل وژنې تورن کړل. زیلنسکی همداراز وویل چې پرون یې د بریتانیا له صدر اعظم بورس جانسن او د اروپایي کمیسیون له مشر اورزلا وان دیر لین سره د مالي مرستو، د کنینزو محصولاتو، د صادراتو او په ازوفستال فابریکې کې د اوکراینی ځواکونو په اړه خبرې وکړې. په شمالي امریکا او اروپا کې روغتیایي ادارو د بیزو چیچک په نوم د یوه نادر وایرس پیښې تایید کړې دي. دا وایرس چې د افریقا په جنوب سیمو کې اندېښنې پیدا کړې وي، په وروستیو ورځو کې په بریتانیا، اسپانیا او پرتګال کې هم تشخیص شوی دی. د چهارشنبې پرست کاناډا هم ویلي وو چې په دغه هیواد کې د 1300 مشکوکو قضیو په اړه څېړنې روانې دي. د بریتانیا د روغتیا ادارې پرون وویل چې هلته په دې وایرس 9 کسان اخته شوي دي. د امریکا په ماساچوست ایالت کې هم یو تن چې کاناډا ته سفر کړی و په دې وایرس اخته شوی دی. د بیزو چیچک ناروغي د زکام په شان نښې لري او په طبي د عضلو درد او همدارس د لاسو پښو په پړسو پیلې شي، وروسته پر بدن تڼاکې راڅرګندې شي. او سجی راډو په منځنۍ سپه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د داعش احتمالي ودې ته اندېښنه ښکاره کړې. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر په افغانستان کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون منحلېدو ناهیلي کړی. د طالبانو ویاند وایي چې ستونزه په بودیجه کې ده.
څنګه چې کوم حکومت د بودیجوي ستونزو له امله څخه سي د هیواد ته باید اړین خدمات ارزه کړي.
په روزګان کې مو د پستو دغه باغونو له حال خبرو چې څو کاله مخکې نیالګي نیال شوي وو.
وسادی حاصل تر رسیدلی ان شاء الله ښه حاصل ورکړ دی او د تاریخ پر تلا غټ ډیر دي ځکه مصرف یې لږ دی.
او په دې خبرونه کې په کندهار کې ورې زاکار بنسټ ماشومانو ته ګرځنده شوانځه یو کتابتون جوړ کړی. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
احمد شیبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوړي. واشنگتن په افغانستان کې داعش ته اندېښنه څرګنده کړې ده چې د ودې په حال کې ده. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربي تېر شپه ناوخته د دې اندېښنې د څرګندېدا ترڅنګ دا خبره وکړه چې متحد ایالاتونه په افغانستان کې داعش له نشتې څاري او د دې ډلې پر ضد له سیمه ییزو ملګرو سره خبرې کوي. فیروزه عزیزي راپور لري.
په افغانستان کې د داعش اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې د ودې په اړه د امریکا پرله پسې اندېښنې. د امریکا د دفاع وزارت چارواکي ټینګار کوي چې په افغانستان کې د داعش اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې وړتیا په دې کچه ده چې کولی سي د دوی ګټې وګواښي. د دغه وزارت ویان جان کربي د پنجشنبې په شپه د مې میاشتې په 19 نېټه په یوه خبري ناسته کې د یوې افغان خبریالې د پوښتنې په ځواب کې وویل، زموږ دریځ ښکاره او ثابت دی چې نه غواړو په افغانستان د داعش په ځانګړې توګه د داعش خراسان څانګې بیرته حضور وګورو. دوی لا دمخه شتون لري، مګر زما مطلب دا دی تاسو پوهیږئ د دوی په وړتیاو کې داسې وده لیدل کیږي چې زموږ ګټې به وګواښي او موږ چې څومره کولی سو دوی بل نږدې وڅارو. دی وایي امریکا به د افغانستان له لوري د دوی پر وړاندې بل ګواښ ونه مني او له همدې امله د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې پر وړتیاو کار کوي. هغه زیاته کړه، هغه څه چې موږ یې نسو زغملی هغه زموږ د هیواد لپاره یو بل ګواښ دی چې له افغانستان څخه راپورته کیږي او له همدې امله موږ به د دې ډاډ ترلاسه کولو باندې متمرکز پاتې سو چې موږ دې سره د مقابلې لپاره له لرې هم د مبارزې وړتیا لرو. ښاغلی کربي دا هم وویل چې دوی د داعش ډلې د څارلو لپاره د وړتیاو د زیاتېدو په تړاو له خپلو سیمه ییزو ملګرو سره خبرې کوي. هڅه مو وکړه د دغه امریکایي چارواکي د اعدامو او اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو د راپور تر خپرېدو مو ځواب ترلاسه نه کړ. خو وړاندې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې دوی داعش ډله ځپلې او ډاډ ورکړی و چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد استفاده ونه سي، هغه څه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې د تړون یوه برخه ده. دا په داسې حال کې ده چې د روانې مې میاشتې په 18 پنټاګون د دفاعي معلوماتو په یوه برخه کې په افغانستان کې د داعش او القاعدې د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي و چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو په وتلو او د ترهګرۍ ضد عملیاتو په کمېدو سره داعش په دغه هیواد کې خپل حضور او بریدونه زیات کړي دي. د امریکایي چارواکو په خبره که د داعش خراسان څانګه له اوسني وضعیته ګټه پورته کړي نو په راتلونکو 8 تر 12 میاشتو کې به د امریکا په ګډون د لویدیز په نښه کولو لپاره د بهرنیو عملیاتو ترسره کولو توانایي ولري. دا په داسې حال کې ده چې داعش په دې وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د یو شمېر وژونکو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی چې په ترڅ کې یې لسګونه ملکیان وژل سوي او ټپیان سوي دي چې ډېری یې شیعه مذهبي افغانان دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت ویاند جان کربي په افغانستان کې د داعش احتمالي ودې ته اندېښنه څرګنده کړه. لې به خبرته وروسته مو د بشري حقوقو په تړاو د ملګرو ملتو له اندېښنې خبرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر وای د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک مسون منحلېدو ناهیلي کړی دی. د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنت هم د موضوع ته خبرګون شولې او دای د طالبانو ستره ناکامي بللې ده. طالبانو ویلي د بشري حقوقو د کمیسون په ګډون یو شمېر ادارې د مالی ستونزو او نوړتیا له مخې لغوه کړې دي. تفصيل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنري د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د لمنځوړلو په برخه کې د طالبانو پریکړه په کلکو ټکو غندلې او د یو ژور شاتګ ګامې بللې دي. میشل باشلی پرون ویل چې دې اقدام نهیلې کړې ده. میرمن باشلی په یو بیان کې ویلي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په وروستیو کلونو کې تر سختو شرایطو لاندې فوق العاده کارونه ترسره کړل او د قربانیانو په ګډون یې د ټولو افغانانو بشري حقوقو ته پام کاوه. هغه دغه راز ویلي، کابل ته د تیر مارچ میاشتې د سفر پر مهال له طالب چارواکو سره خبرو کې د یو داسې خپلواک چوکاټ د رامنځته کېدو پر اهمیت خبرې کړې چې وکولی سي د بشري حقوقو په برخه کې د خلکو شکایتونه ثبت او چارواکو ته ورسوي. طالبانو په دې وروستیو کې د یو مکتوب له لارې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون، د ملي امنیت شورا، د ملي مصالحې عالي شورا، د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار کمیسیون او د ولسي جرګې او مشرانو جرګې دارالانشاوې لغوه کړې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي، ځینې داسې ارګانونه و چې په خبره اوس ورته اړتیا نه وه او د مالي ستونزو له کبله لغوه سول. د بشري حقوقو د کمیسیون لغوه کېدو ته د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ باند هم غبرګون ښودلی دی. هغه پرون پر خپله ټویټر پاڼه د کمیسیون لغوه کېدل یو لوی شاتګ بللی دی. باند ویلي د بشري حقوقو د څارنې او پراختیا لپاره یو کورنی خپلواک میکانیزم ته اړتیا ډېره ده. نوموړی چې دا مهال په کابل کې دی وایي چې له طالب چارواکو سره به پر دې موضوع خبرې وکړي. طالبانو له دې وړاندې د ښځو چارو وزارت او د ټاکنو خپلواک کمیسیون په ګډون یو شمېر نورې ادارې هم منحل یا له یو بل سره یو ځای کړي دي.
طالبانو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون، د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون، د مشرانو ولسي جرګې دارالانشاوي، د ملي مصالحې عالي شورا او د ملي امنیت شورا ادارې منحل کړې دي. څه شی د دې سبب شوی چې دا ادارې لغوه شي؟ د طالبانو له مرستیال ویان بلال کریمي څخه به واورو.
تاسو پوهیږئ چې اوسنی نظام یا اوسنی چې کوم حکومت ته د بودیجوي هغو ستونزو له امله څخه چې د هېواد ته باید هغه اړین خدمات عرضه کړي، هغو مواردو کې چې ضرور وي هلته باید خدمات عرضه کړي. چون دغه کمیسیونونه یا ادارې اوس مهال فعالیت متوقف وو، هغوی ته اړتیا زیاته نه لیدل کېدله، نو په همدې اساس باندې د هغوی فعالیتونه درېدلي دي او که چیرې احیانا اړتیا پېښه شي وروسته بیا احیا کېدلی شي.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر توماس نیکلسن وایي چې په داسې وخت کې چې افغانانو سره مرستې روانې دي دغو ادارو ته ضرورت و. څه فکر کوئ کله چې تاسو دا ادارې لغوه کولې له هغو نړیوالو سره چې له افغانستان سره په بشري برخه کې مرستې کوي څه تفاهم شوی و؟
د افغانستان په داخل کې چې کوم ادارات دي او فعالیتونه مخې ته وړي، هغوی خو د افغانستان تر داخلي مسایلو پورې زیاتره ربط درلود، ولې کوم ابعاد چې له خارجه بهرني بعدونه درلود له خارجانو سره یې کړاو درلود، داسې نه ده چې بالکل هلته کوم کانال شتون نه لري چې له هغوی سره د کارونه منسجم شي.
ستاسو په حکومت باندې د نړیوالو یو لوی انتقاد دا ده چې بشري حقونه لکه څرنګه چې دوی غوښتنه لري نه رعایت کیږي، نو په داس وخت کې له سیاسي پلوه دا پریکړه سمه ده چې دا کمیسیون لغوه شي؟
اوس مهال د اسلامي امارت لره تک سره د بشر د حقوقو په برخه کې هیڅ کومه نیمګړتیا او ستونزه نشته. په کوم ځای کې چې هغه موارد چې د بشري حقونو اړوند وي او تشخیص یې د اسلامي اصولو په رڼا کې د رسیدګي ورته کېدلی شي، ولې ما مخکې یادونه وکړه، بیا هم که چیرې احیانا دغو کمیسیونونو احیا کولو ته بیرته اړتیا پیښه شي هم کېدلی شي چې بیرته بیا فعالیتونه پیل کړي.
مننه.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب پر لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرت اوریدلای شي.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې د وړاندې د اوکراین په اړه باندې اوریدل شي. وبخښي، اوس د اوکراین په اړه وړاندې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم تاسو ته لرو او دا یادونه وکړم چې تر 12 بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. دا پروګرام د ایچ آی وی ایډز ناروغي لپاره ځانګړی شوی دی. متخصص ډاکټر به په دې اړه تاسو ته معلومات درکړي. په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د ایچ آی وی ایډز ناروغي پیدا شوې ده او ځینې راپورونه خدا وایي چې اوس هم په افغانستان کې دا ناروغي شته او پراخه ده. څرنګه له دې ناروغي خلک ځان ژغورلی شي او درملنه یې ممکنه ده نه ده ممکنه، د متخصص ډاکټر څرګندونې په دې اړه په خپرونه کې وړاندې اورېدلی شي. خو اوس اوکراین ته مخه کوو. د اوکراین چارواکي وایي د دغه هېواد په ختیځ کې د روسیې لاندې بمبارۍ زیات شوي دي. په تېرو 4 ساعتونو کې په لوهانسک سیمه کې لږ تر لږه 13 ملکیان وژل شوي دي. د اوکراین په ختیځ کې د روسیې پوځي عملیات لا هم دوام لري چې سخت ځان یو مالي زیانونه یې اړولی دي. بل لور ته د بریتانیا یو استخباراتي راپور وایي ماسکو شایي په دونباس کې خپلې حملې لا پسې زیاتې کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د اوکراین چارواکي وایي د دغه هېواد په ختیځه سیمه لوهانسک کې لږ تر لږه 13 ملکیان داسې مهال وژل سوي چې پر سیمه د روسیې ړندې بمبارۍ زیاتې سوي دي. د لوهانسک والي سرهی هایدای د جمې په ورځ ویلي له دې جملې 12 ملکیان په سیبورو دونیسک ښارګوټي کې وژل سوي چې د دې په وینا د روسیې یوه حمله پکې ناکامه سوې ده. سیبورو دونیسک ښارګوټي او لیسیچانسک ښار هغه سیمې دي چې روسي پوځیانو پکې خپل عملیات پیل کړي دي. د بریتانیا یو استخباراتي راپور وایي مسکو شایي د بندري ښار ماریوپول تر نیولو وروسته په دونباس کې خپلې حملې لا زیاتې کړي. د اوکرين ځینې هغه مدافعان چې د فولادو په یو فابریکه کې راګیر پاتې وو روانه اونۍ تسلیم سول. په جنوبي شهر زاپوریژا کې محلي پوځي چارواکو نن جمعه ویلي د څه باندې زرو هغو موټرو مخه نیول سوې چې د اوکرين تر ولکې لاندې قلمرو ته یې اوکرانیان لیږدول. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی تیره شپه په خپل یوه ویډیویي پیغام کې ویلي روسیې د اوکرين دونباس سیمه په بشپړ ډول ویجاړه کړې ده. د اوکرين ولسمشر روسي ځواکونه تورن کړل چې هڅه کوي تر خپله وسه ملکیان ووژني او مالي زیانونه واړوي. هغه یو وار بیا روسیا په ډله ییزې وژنې تورنه کړه. د بریتانیا پوځي استخباراتو نن جمعه ویلي د ماریوپول د فولادو په فابریکه کې احتمالا شاوخوا 1200 سرتیري تسلیم سوي وي. مسکو هم د پنځمه په ورځ ویل چې تر اوسه په دې فابریکه کې 1200 اوکرایني جنگیالي دوی ته تسلیم سوي دي. په تسلیم سوو کسانو کې هغه ټپیان هم شامل دي چې د راپورونو لمخې د اوکراین ختیځ ته چې دروس پلو بیلتون پالو په ولکه کې دی لیږدول سوي وو. د بریتانیا استخباراتو په خپل ورځنی راپور کې چې د دغه هیواد دفاع وزارت خبر کړی ویلي د اوکراین بشمیره نور ځواکونه په دې فابریکه کې دننه پاتې دي. د بریتانیا د استخباراتو راپور وایي روسیا د آزوف سمندرګي د بندري شار ماریوپول تر نیولو وروسته شایي په صنعتي سیمه دونباس کې خپل عملیات لا شدید کړي، خو راپور وایي په دونباس کې یو بیا د روسي ځواکونو ځای پر ځای کول شایي زیات وخت ونیسي، ځکه دوی باید په مهماتو او نورو تجهیزاتو سنبال سي. دغه روسي ځواکونه د آزوف سمندرګي په سواحلو کې د اوکراین له سخت مقاومت سره مخامخ سوي وو.
راپور کې مو واوریدل چې روسیې په اوکراین کې بمباری زیاتې کړې دي. د اوکراین په اړه دا خبر هم لرو چې د امریکا د متحده ایالاتونو سنا جرګې اوکراین ته د 26 میلیارد ډالرو پوځي او اقتصادي مرستو بسته په غوسه اکثریت تایید کړه. دغې بستې ته شپږ اتیا سناتورانو مثبتې رایې ورکړې، خو د مخالفو رایو شمېر یوازې 11 و. ټاکل شوې ده د دغو مرستو سند ژر تر ژره د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایډن لخوا لاسلیک شي. تیرونی د کانګرس استازو جرګې دغه سند تصویب کړی وو. بلورته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن روسیا تورنه کړې ده چې د بندرونو په بندولو له غلیدانی او نورو موادو د جګړې د وسلې په توګه کار اخلي. بلینکن پرون د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د وینا پر مهال وویل د روسیې د اقداماتو له کبله د اوکراین په سیلوګانو کې 40 میلیونه ټنه غله له استفادې پرته پاتې ده. د بلنکن په وینا په نړۍ کې د خوړو په زیرمو کې د کموالي له کبله بیې ډېرې لوړې شوې دي، او په خبره یې دا دې لامل کېږي چې ډېر خلک د خوړو له نه مسؤلیت سره مخامخ شي. په ملګرو ملتو کې د روسیې استازي بیا ویلي دي دا غلطه ده چې د دوی هیواد دي د هغه بحران لامل وبلل شي چې له کلونو راهیسې دوام لري.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ سپد ولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې د هغو راپورونو متن تاسو لوستلی شئ چې د ازادي راډیو لاري د سهار لوو د ماښام تر بجو پورې خبري شي. یو یادونه وکړم چې سبا ازادي ادبي فرهنګي مجله مهیروی دا خبرونه تاسو سبا اوریدل شئ، پکې بیلابیل مطالب تاسو لپاره لرو. خصوصا د روزګان د باغونو په اړه یو مطلب راوخلو. په روزګان کې د پستی باغونه په حاصل راغلي. درې کاله مخکې د وی ماسی په مرسته په دغه ولایت کې د پستی باغونه کې شودل شوی وو. نور په دې راپور کې
محمد ولی درې کاله وړاندې پر خپل شل جریبه مځکه باندې د یو ان جی او په مرسته د پستی باغونه جوړ کړی دي چې اوس حاصل ته پر رسیدو دي. نموړی وای دا ورزګانی پیستا شدانه او په مارکیټ کې شه بازار او شرانیون کې لري.
دا دوه درې کال کېږي بس دولت مو سره راکړله بالا کومر دای نادان ښه شول بالا فدا کار بس ور تختای دا غنځري دا پیسه ده بالا دا پس کړو و اصل شه دی و اصل به نه مې دی اصل خو یا دا ښه کټه کې کوک نه خوله نه جو پښو دا د پس نه مې ده بالا دا وانسان خلک به شمس نه دا تاریخ کوي ور فدا کوک نه وکړي دا پس یو بغونه شو ور کېږي کوک نه به نه کړي.
په اورزګان ولایت کې د لومړی ځل دی چې د پستی له باغونو څخه بزګران د حاصل اخیستلو لپاره ورځ شماري. د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د پستی د باغونو لپاره اقلیمي شرایط برابر دي، او اوس د پستی باغونو ورځ تر بلې په دغه ولایت کې د ترویج او پراختیا په حال کې دي. د دغه ولایت یو بل اوسیدونکي نورعلیش په خپل لاس جریبه مځکه یې د پیسې باغ جوړ کړي. ازادي راډیو ته ویل چې د پیسې د باغ ګټه تر کوکنارو زیاته ده.
ځکه موږ د پیسې نیالګیان یې شدي وسادي حاصل ته رسېدلي ان شاء الله ښه حاصل یې ورکړی دی او د تاریاکو پرتله ګټې ډېرې دي ځکه مصرف یې لږ دی کار یې لږ دی او حاصل ښه حاصل ورکوي. نو موږ په دې باره کې د دولت سره نورې غوښتنې هم لرو چې دا د تاریاک په بدیل کې موږ ته هم نور داسې نیالګي راکړي لکه د زعفران تخم راکړي چې موږ یې وکړو بل شی نور طبي بوټي شته چې موږ ته یې په د تاریاک په بدیل کې راکړي نو تاریاک به نور په زموږ په وطن کې کچه به ډېره کمه سي.
په اروزګان ولایت کې د پیسې دغه نیالګي درې کاله وړاندې د یوې غیر دولتي انجیو له لورې د کوکنارو د بدیل د معاشیاتي پروګرام د پلان پر بنسټ راوړل سوي دي چې پر شاوخوا سل جریبه مځکه یې باغونه جوړ کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د اساسي رادیو خبرونه تمو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې برخه کې دوه ښه خبرونه لرو. یو دا دی چې په کندهار کې یو رضاکار بنسټ سیار کتابتون جوړ کړی او په کندوز کې بیا سږ کال د لبنیاتو تولید زیات شوی دی. لومړی کندهار ته ځو. په دې ولایت کې په لومړي ځل یو رضاکار بنسټ سیار ښوونځی او کتابتون جوړ کړی دی. په درسي توکو سنبال دغه عصري ګرځنده ښوونځی د قلملار په نوم د رضاکار بنسټ له لوري جوړ شوی دی. دا ګرځنده ښوونځی د کندهار په ولسوالیو کې کلی په کلی ګرځي او له زده کړو پاتې ماشومانو ته زده کړې ورکوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په لومړي ځل د زده کړو لپاره قدمونه اخلي. له زده کړو پاته دا ماشومان د کندهار د یوې سرحدي ولسوالۍ سپین بولدک اوسیدونکي دي. دوی تازه د یوه سیار ښوونځي د زده کړو په بهیر کې شامل سوي. د دوی له جملې نازنین او میرویس خوښ دي او زده کړې د خپل راتلونکي لپاره ګټورې بولي. د سیار زده کړو دا بهیر د قلم لار په نوم د یو مدني بنسټ لخوا پیل شوی. د قلم لار مدني ټولنه له کلونو راهیسې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د زده کړو د پراختیا په برخه کې د عامه پوهاوی کمپاینونه ترسره کوي چې اوس یې په یوه تازه او کمساري ګام کې د کندهار په لیرو پرتو سیمو کې له زده کړو د پاتې ماشومانو لپاره داسې مجهز ګرځنده ښوونځی جوړ کړی چې تر نهم ټولګۍ به ماشومانو ته د کتاب او سبسو درسي موادو په مټ زده کړې ورکوي. د قلم لار مدني ټولنې مشر متي الله وسا ازادي راډیو ته وویل چې یاد ښوونځی د خپلو رضاکار کارکوونکو په مټ جوړ کړی چې اغیز به زیات وي.
یو شمېر سیمو کې د کلونو څخه ګرځو هلته اوس هم ښوونځی نسته، ښوونکی نسته، تعمیر نسته. که موږ هلته ښوونځی جوړوو، ښوونکی راولو، تعمیر جوړوو، ډېر وخت نیسي او ډېر امکانات ضرورت لري. افغانستان اوس په یو بد وضعیت کې دی، د نورو مرستو اړتیا لري. موږ د همدې لپاره دا انګېزه وه چې افغانان په خپل مټ باندې خپل هم څه کولی شي. نو ځکه مې دا ابتکار په خپل منځ کې د افغانانو لپاره په افغانانو په مالي ملاتړ رامنځته کوي چې هغه سیمو ته به تدریس رسوو چې دوی هلته مالیم نه لري، ښوونکی نه لري.
دغه ګرځنده ښوونځی چې غږیز سیستم، کتابتون، تلویزیون او پلمریز برېښنا مجهز دی په هر سیمه کې رضاکار ښوونکي لري چې ټول مواد یې د افغانستان د تعلیمي نصاب مطابق تدریسیږي. د قلم لار ټولنې یو رضاکار کارکوونکی رحمت الله برګزی وایي هڅه کوي په انلاین بڼه هم زده کوونکو ته د درسي موادو د رسولو زمینه برابره کړي.
موږ تقریبا 300 رضاکاران لرو چې باقي 300 ښځینه دي او باقي 2000 کسان چې نه لري. موږ په خپل کوښښونو سره موږ په کور کې پلان لپاره چې موږ انټرنیټ ته لاسرسی نه لرو، ویډیوګانې د تدریس په شکل باندې دي، ته ویډیوګانې آماده کوو چې پلان آفلاین دي، پلازما ته راوړو د پلاش په طریقه دی وسل کیږي او دغه تدریس تر زده کوونکو پورې رسوو.
په عین وخت کې د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکي عطا الله او عطا محمد چې دغه ښوونځی په سیمه کې د لومړي ځل لپاره فعال شوی وای د زده کړو د پراختیا لپاره د ټولو هغو هڅو ملاتړ کوي چې د دوی د ماشومانو په راتلونکي مثبت اغیز کوي.
موږ ډیر خوشاله یو ځکه چې موږ کوچنیان بې تعلیم او خصوصا بې انجینې تقریبا د امارات سره غړي دي اته میاشتې نه میاشت کېږي چې یوه نجلۍ ښوونځي ته نه ده تللې. نو موږ خوشحاله یو په دې ښوونځي باندې.
دا زموږ د ماشومانو لپاره ډېر د تشویق وړ کیسه ده چې د قلمدار لپاره سره شوی ده او په دې باندې زموږ ماشومان په نجونې
د کلملار ټولنی مسولان وایي دغه سیار ښوونځی به کلی په کلی ګرځي او له زده کړو پاته هلکانو او نجونو ته به زده کړې ورکوي چې له ازمایښتي کار وروسته به د دغه ډول ښوونځیو شمیر زیات کړي.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
په کندز کې سږ کال د لبنیاتو په تولید کې 10% زیاتوالی راغلی دی. د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي په وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د مالدارۍ وضعیت ښه شوی چې په نتیجه کې سږ کال د لبنیاتو په تولید کې زیاتوالی راغلی دی. یو شمیر مالداران هم وایي دوی هر ورځ تازه شیدې، مستې، شلومبې، کوچ، پنیر، چکه او لشیدو جوړ نور خوراکي توکي بازار ته وړاندې کوي او له همدې درکه عواید ترلاسه کوي. نور حال په دې راپور کې
د کندز د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي سږ کال په دغه ولایت کې 1300 ټنه لبنیات تولید شوي چې د تیر کال په پرتله 10% ډیروالی ښیي او له دې درکه مالدارانو ښه عواید ترلاسه کړی. د دغې ادارې رئیس مولوي امان الله حسن وایي د پسرلي په موسم کې په څړځایونو کې پریمانه واښه او د امنیت ښه والی هغه لاملونه دي چې سږ کال د لبنیاتو په تولیداتو کې زیاتوالی راغلی.
خارجي لبنیاتو د افغانستان تولیداتو چې هغه لبنیات دي او که نور شی دي خامخا تاوان هغه رسوي، خو موږ په دې کوشش کې یو. موږ دا غواړو چې دغه مشکل د مشرانو سره په مشوره باندې دا حل سي او هغه خارجي لبنیات موږ د هغه مخنیوی وکړو او موږ پرې نو سي هغه وطن ته راوارې سي، ځکه د موږ خپل لبنیات الحمدلله بېخي زیات دي، کفایت کوي د موږ وطن ته.
د مالدارۍ د څانګې یو شمېر متخصصان هم وایي چې په وروستیو کلونو کې د شیدو غواګانو او د غوښې غویانو د اصلاح په برخه کې ښه کارونه ترسره شوي او له امله د مالدارانو اقتصاد ورسره ښه شوی دی. د مالدارۍ د څانګې متخصص جمعه خان راته وویل
اقتصادي اړخ دا ده، مثلا یو غوا القاکو وطنۍ غوا د هغه خوسۍ یو کلن په بازار کې په منډۍ کې مثلا 1500 خرڅېږي او که چیرې هغه وطنۍ غوا یو عادي وطنۍ جوانانه حامله در سوي هغه یعنی په 1000 افغانۍ د هغه یو کلن خوسۍ خرڅېږي، یعنی تقریبا 60 روپۍ دلته مالدار ګټه وکړه تفاوت راغی.
د کندز ښار اړوند د الچین سیمې یو مالدار اسدالله که څه هم له خپل کاروبار څخه راضي دی، خو ټینګار کوي که چیرې له بهرنیو هیوادونو څخه د لبنیاتو پر واردولو بندیز ولګول شي نو د مالدارانو اقتصاد به وده وکړي.
شیر و ماست که از خارج میره فعلا بازارهای ما را کلا خراب کرده. ما نمیتونیم
دوباره شیدیا و مستی چې له بهرنیو هیوادونو څخه د وطن بازار نو ته راوړل کیږي زموږ بازار خراب کړای دی. که څه هم وطنی لبنیات د بهرنیو لبنیاتو په پرتله له ښه کیفیت څخه برخمن دي، باید د خارجي لبنیاتو پر واردولو بندیز ولګول سي.
د نوموړي ولایت د سیدرک سیمې یو بل مالدار بسم الله هم وایي چې د مالدارۍ له لارې د خپلې 14 کسیزې کورنۍ اقتصادي اړتیاوې پوره کوي.
با تعداد 10 دانه شکر الحمدلله مال داریم،
روزانه 300 لیتر
زخبر لس واگان لرم او هر ورځ 300 لیتر تازه شیدی بازار ته وړاندې کوم. یو لیتر شیدی په 15 افغانۍ پلورم او په بازار کې د څارویو خوراکي توکي ګران دي او له همدې لارې د خپل کورنۍ روزګار پر مخ وړم.
د چارواکو په خبره په افغانستان کې د کرنې ترڅنګ مالداري هم مهم اقتصادي ارزښت لري، ځکه زیات شمیر کورنۍ په تیره کلیوالي کورنۍ د خپلو کورنیو یو اندازه لومړنۍ اقتصادي اړتیاوې د مالدارۍ له لارې پوره کوي.
ستاسو پیغام ستاسو غږ.
هلمند ولایت کې غنم پر رسیدو دي. دلته خلک تجاران د هلمند ولایت د ښار په دروازو کې ناست او غنم رانیسي په ګرانه بیه. او په ښار کې دننه غریبان خلک غنم ته ډېر ضرورت لري، مګر غنمو بیه ډېر جګې دي. نو دولت نه مې دا غوښتنه ده چې دا نرخ خپل په سر واخلي او د غنمو بیه ډېره لوړه نه شي، ځکه چې تجاران یې د زیرمه کولو دپاره رانیسي او بیه به هماغه سره لوړه ده لکه چې تېر کال کې وه.
ارمان د هلمند ولایت نه د ریوس ولایت ستاسو پیغام پریږم. دغه د په دغه هلمند ولایت کې ډیره زیاته خوراکي مواد چې ډیر زیات ګران سوي دي. موږ طالبان د حکومت څخه دغه هیله کوو چې دغه لږ څه یو برغنامې ورته وټاکي، یو بیه ورته وټاکي. اته د یو سل غوړو لس لیټره سل غوړو بیه تر 4000 کلدار یا 4500 کلدار پورې رسیدلې.
راګه ګام اورور د اسلامي امارات کارونه باید دغه موسسه او مکتبونه او نور ځای د اجازه کار ورکې چې کارونه پټه بازارې ته لیدل دي او خلکو وزارتونه دي.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو چې ایچ آی وی ایډز ناروغي ته ځانګړی شوی دی. خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو، په دې پروګرام کې د متخصص ډاکټر څرګندونې له تاسو سره شریکې کړو. خبرونه واشنگتن په افغانستان کې داعش ته اندېښنه څرګنده کړې ده چې د ودې په حال کې ده. د امریکا د دفاع وزارت ویان تیره شپه ناوخته د دې اندېښنې د څرګندېدا ترڅنګ دا خبره وکړه چې متحد ایالتونه په افغانستان کې داعش له نږدې څاري او د دې ډلې پر ضد له سیمه ییزو ملګرو سره خبرې کوي. خو جان کربي دا ونه ویل چې دا خبرې له کومو هیوادو سره کوي او کله یې پیلوي. په پکتیا، پکتیکا، لوګر او خوست کې د قومونو ترمنځ د اختلافونو، داوو او لانجو د حل فصل په خاطر د قومي مشرانو او دیني عالمانو یو شل کسیز کمیسیون وګمارل شو. په دې څلورو ولایتونو کې له پیړیو راهیسې د قومونو او خیلونو ترمنځ د غرونو، ځمکو، دښتو او څړځایونو په سر داوې او لانجې موجودې دي چې کله ناکله د وسلوالو شخړو او یو بل لوري ته د مرشوب لید اوښتو لامل شوي دي. چارواکو ویلي دي که چېرته د شتمنیو پر سر د قومونو ترمنځ لانجې رامنځته کېدې، مخه به یې نیول کېږي او دوی په ورته وخت کې له خلکو هیله وکړه چې له شل کسیز کمیسیون سره مرسته وکړي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په اوو ولایتونو کې د یو څه شدید باران او سیلابونو خبرداری ورکړی. دغه ریاست پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې په سمنګان، تخار، بدخشان، بامیان، بغلان، پنجشیر او نورستان ولایتونو کې به د جمعې پر ورځ باران وریږي او ممکن سیلونه هم پکې راووځي. څه باندې دوې اونۍ مخکې هم سختو بارانونو او سیلونو په افغانستان کې له شلو زیات کسان مړه کړل، سلګونه کورونه یې ویجاړ کړل او شاوخوا 3000 هکتاره کرنیزه ځمکه یې خرابه کړه. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې حملو ته زور ورکړی او د ده په وینا د دونباس سیمه یو مخفي جاړه کړې ده. زیلنسکی پرون ناوخته په یوه ویډیوي وینا کې روسي ځواکونه د اوکراینیانو د وژلو لپاره په هڅه تر ممکنه حده په تاوان اړولو او نسل وژنې تورن کړل. زیلنسکی همداراز وویل چې پرون یې د بریتانیا له صدر اعظم بوریس جانسن او د اروپایي کمیسیون له مشر اورزلا وان دیر لین سره د مالي مرستو، د کرنیزو محصولاتو، د صادراتو او په ازوفستال فابریکې کې د اوکراینی ځواکونو په اړه خبرې وکړې.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. د می اتلسمه د ایچ آی وی واکسین د پوهاوی نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې مهال لمانځل کیږي چې همدا مهال ساینس پوهان، روغتیا پالان او روغتیایي مرکزونه په دې کار کوي چې د ایچ آی وی ویروس د له منځه وړلو لپاره ګټور واکسین برابر کړي. ایچ آی وی ویروس په انسان کې د ایډز ناروغۍ سبب کیږي چې دا ناروغۍ بیا د بدن دفاعي سیستم کمزوري کوي او ان د مرګ لامل کیږي. ایچ آی وی څه ډول رامنځته کیږي؟ افغانستان کې د تشخیص امکانات څومره دي؟ پرې اخته کسان باید څه وکړي؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی دی. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د کابل طبي پوهنتون استاد پوهان ډاکټر عبدالجلیل حسن. اوس هم د پروګرام میلمه ډاکټر صاحب حسن سټډیو ته وصل شوی دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځي په دې پایل کو چې ایډز یا ایچ آی وی ویروس څه دی، اوریدونکو ته پاړه معلومات څه ډول ورکوي؟ مهرباني.
السلام علیکم تاسو او دې دې رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. نو زه غواړم چې وختم کم ده شروع کم. ایډز یو انتانی ناروغي ده چې البته دا یو ښه ناروغي نه ده، ځکه چې تر اوسه پورې د دې ناروغي د تداوی لپاره کومه داسې موثر تدابیر نشته. او خبره دا ده چې لکه چې مخکې تاسو وویلې چې ایډز معنا یې دا ده چې د عضویت معافیتي سیستم هغه ناقص کوي، له منځه یې وړي، او په دغه ارتباط باندې نور امراض په عضویت باندې حمله کوي تر څو پورې د انسان ژوند بالاخره په یوه اوږده موده کې له خطر سره مخامخ کوي. او مخکې تاسو هم وویل چې دا داسې مریضي ده د وایرس په واسطه باندې راځي، او منشأ یې د دې څه ده؟ ایچ آی وی ده، یعنی هیومن ایمیونو انسفیشنسی وایرس ده، چې دغه وایرس عامل ده. او د اول لپاره په اول ځل کې په 1981 کال کې په امریکا لاس انجلس کې دغه هغه خلک کې پیدا شو چې هغه مردان هر جنس باز، یعنی نارینه خلق چم جنس باز او په یو کې پیدا شو. او بالاخره دین اورسته د جهان نور خطه ته دا انتقال پیدا کړ. نو دغه وایرس چې دا محترمه او د سوک چې زما غاروي، دا وایرس ریترو وایرس فاميلي پورې ارتباط لري. په دوه ډول دا چې دی ایچ آی وی یک او ایچ آی وی دو په نوم یادیږي، ولې دا دواړه مشابهت لري. البته د وزن مالیکولي او د جنیټیک لنګانه مشابه دي، مګر په پاتولوژي کې بیا تفاوت سره لري، ځکه چې دغه دواړه وایرسونه یا دغه دی چې ایچ آی وی وایرس ده، د انسان په وجود کې معافیتي سیستم لمنځه وړي، نقص کې اچي، او بلاخره په یغ باندې نور ثانوي عوامل باکتریا وایرس د عاملې کوي او انسان په تدریجي ډول منځ ځي. چې مهم خبره دا ده چې دلته د دمو تاسو په وجود کې خدای دې موږ تاسو وساتي، هغه خلک چې په دې باندې اخته دي، حجراتي په نوم د سي دي 4 او سي دي 8 حجراتي معافیتي سیستم کې کار کوي، ولې دا وایرس چې د سي دي 4 او حجرات په داخل دی وجود کې لمنځه وړي، او بلاخره وجود ضعیف کیږي. وخت کې چې ضعیف سه په دغه ضعیف وجود باندې ډېر نور باکتریا او نور امراض حمله کوي او هغه لمنځه وړي.
ښه ډاکټر صاحب، یعنی دغه خپل ویروس وژون کوي نه دی د ایچ آی وی، خو نور ویروسونو ته لاره برابروي او بیا هغه نور ویروسو سره وجود مبارزه نشي کولای، همداسې دا او کنه دغه خپل ویروس هم وژون کوي دی د ایچ آی وی؟
دا خیر شه، تا تاسو ډیر ښه سوال وکړ، دا ډیر معقول سوال ده چې خپل دغه وایرس چې د دغه خپل وژون کوي نه دی، یعنی دې سبب نه کیږي چې دا راسن په مستقیم ډول باندې مریض یا هغه څوک چې په باندې اخته د غل منځ یی شي، بلکې د تاسو د خبرې په تایید باندې دلته چون وضعیت ډیر ضعیف ده، سیکنډری یا ثانوي نور امراض هغه فعالیږي، لکه مثلا اول چې د توبرکلوز د توبرکلوز عامل چې هغه باکتریم توبرکلوز ورته یا دغه فعالیږي، او بلاخره د دوه امراضو عمله یا نور امراض چې کاندیدیا زورته ای نور امراض دي، نور امراض دغه انسانان له منځه ځي. بالکل لا تاسو خبره صحیح ده.
بله استاد، که لږ زری په دغه نخو نښانو تم شو، د ایډز ناروغ کوم عمده نخي نښانی لري، او دغه ویروس یا دغه ناروغي نارینه و کې ډیره ده او که په خزینه و کې هم پیدا کیږي؟
او وا بالکل دا خصوان دا دغه باندې موږ کو غړو کېدای شي دا په یو څو مرحلو باندې تقسیم کو چې یو مرحله دی اکیوټ ایچ آی وی سندروم په نوم یادیږي، بل دوم مرحله د اسیمپټوماتیک سټیج په نوم یادیږي، اندا معنی چې بدون د اعراضونه یو مرحله ده، و دریمه مرحله چې د سیمپټوماتیک سټیج ده، یعنی مرحله چې په هغه کې اعراض و علایم منځته راځي، هغه بیا په دوه قسمه تقسیمیږي. یو دا ده چې متوسط مرض منځته راوړي، او بل دا ده چې پیشرفته یا شدید مرض منځته راوړي. مثلا د تاسو د خبرو په ځواب کې باید زه ووایم چې دلته تقریبا دوه په درې حصه مریضان چې په دغه ایچ آی وی مرض باندې اخته دي، له دریو تر شپږو هفتو چې منتان شوي، بعضي اعراض و علایم هغه منځته راوړي. مثلا هغه به کوم اعراض و علایم یې؟ دغه انسانان چې په باندې اخته کیږي، په اوله کې هغه تبه لري، یوه تبه شروع کیږي، خفیفه تبه یي، دغه ځان دردی لري یا د عضلاتو دردونه لري. بل دا چې دغه انسانانو کې د مفصلونو دردونه منځته راځي. بعضې انسانان چې په دې مریضي اخته دي، هغه جلدی رشونه یا جلدی تکلیفونه منځته راځي. بعضې انسانان چې په دا اوله مرحله کې وکتل شي، په دغه حالت کې کېدای شي موږ داسې ورته وایو چې عقدات لیمفاوي دي، یا دا د غاړې د شاپو اغدي کې دا عقدات لیمفاوي دي، دغه لویږي، کمزره لویږي، چې دا هم التهابي پروسه ده. یا دغه وایرس چې دا مامک کې تاسو ته وویلې چې دا په معافیتي سیستم باندې د دغه شخص حمله کوي، چې هغه معافیتي سیستم کې ترومبوسایتوپینی ده، یعنی دا معنی پلاتیلیتو د هغه مقدار ډېر کمیږي، کېدای شي چې په دغه کې خونریزي بیا دغه مریضان پیدا کړي. او دغه مریضان چې پیاخته کیږي، په اول وار کې هغه ډېر داسې عصباني اعراض له خپل ځانه ښیي. دغه کېدای شي دغه اعراض علایم په تقریبا په دریو یا څلورو هفتو کې په خپله بهبودي پیدا کړي، او دغه چې دا وروسته په یو بله مرحله باندې بدلیږي، چې یو بله مرحله ده محترمه، په دغه مرحله کې بدون د اعراض، یعنی دغه په دغه مرحله کې دا ده چې دا کېدای شي له دوو تر اتو کالو پورې دا سیر وکړي دا مریضي، مګر مریض داسې احساس نه کوي چې زه مریض یم او په دې باندې اخته یم. ولې؟ ایچ آی وی وایرس د دغو خلکو په وجود کې تکثر کې، یعنی زیاتیږي، خرابي کې پکې موجوده ده، ځکه د دغه معافیتي سیستم تخریبي آهسته آهسته معافیت یې له منځه وړي. او خصوصا دا چې سی دي چار حجره چې ما تاسو ته وویلې، دا په تدریجي شکل سره کمیږي. ولې؟ دغه نه وروسته یوه بله مرحله راځي چې هغه مرحله خفیف عارضي ده. دا په دې مرحله کې دغه سیستم د معافیتي ضعیفیږي، اما مریضان چې دي، مریضان دا صحیح درست دانش تعریفولای چې آیا دا به ایډس یا تروس پورې موجودی او که به نه وي. مګر په دغه وخت کې بعضې مریضان چې مونږ وګورو، یو تکلیفونه دي چې هغه فنګسي تکلیفونه دي، کاندیدیازز ورته وایي، کاندیدیازز دا د خولې تکلیف ته، په خوله کې زخمونه را پیدا کیږي، په محبل یا واجنا که خځې په دغو کې را پیدا کیږي، بعضې نور مسائل دي دا هم یې. ولې وروسته له دې نه بیا چې راځي سندروم د تضعیف د معافیت اکتسابي، یعنې دا څلورم مرحله ده، چې په دغه مرحله کې دا د سی دي چار حجرات کمیږي، په دې اندازه کمیږي چې د دوی تعداد له دوو سوو حجراتو نه چې کم سو، نو دا معنا چې دا مریضان چې دي په ایډس باندې اخته کیږي.
ښه، مننه ډاکټر صاحب، سلامت اوسئ. کور ودان، راځئ چې اوریدونکو ته نوبت ورکو، دوی هم ممکن پوښتنې او نظرونه ولري. اوریدونکو وصل د استودیو ته، مهرباني وکړئ آزادۍ راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ.
السلام علیکم لوجی صاحب، را دې راو رجول به در بخیر تا ته ګران محترم ډاکټر صاحب، سلام کوم چې خوښ خوشاله کړو رجول به.
او مهرباني
وکړئ، بسم الله چې ګذره کابل.
ښه، اڅک زاسې سلیم شي، تاسو څه پوښتنه لرئ د خبرونه پاره؟
مننه خیر سه ډاکټر تاسو خدا پښتنه لرمه چې دا اېد نه جوړي خو خدا پاک ټول مسلمانان وساتي شه چې دا په ځوانانو کې راځي که سپینډر کې راځي او د دې نه جوړي دوام څومره وخت دی وسما یم لګرو په کندهار کې هغه په اېد نه لوغي مختص او هغه اختصلو چې لاړ هندستان ته د برکره ویل چې مثلا د دې د اېد نه لوغي دوايي نسته سپ ستنيسته نو دا ستنی ویل کول کیږي د وکال لپاره چې آیا د دې څخه څوک ځان جوړولای شي کنه شي جوړولای او دا یو پښتنه ځکه چې په ځوانانو کې څه کسې په سپین جوړ کېسته څو وخت روان کړي دا
سلامات او سلامات ځای صاحب کور مو ودان بل اوریدونکو راخلو مې ربانی وکي آزادۍ رادیو ده
السلام علیکم محترم اسد الله لوجین صاحب سلامونه امنی کې هلی تاسو ته تاسو محترم ډاکټر صاحب ته د آزادۍ رادیو اوریدونکو تاسو باندې کوم
او مننه زر ملواس سپری مشایله خیبر پختونخوانه تاسو د ایچ ای وی ایډز پاره څومره په هیګي او څه پختنه لري پاره
نو زه خو څومره معلومات ما تاسو ته محترم ډاکټر صاحب لبم دا پختنه وکړ دی باندې په نظر ورکې شي احتیاطي تدابیر کوم دی هغه باید په پام کې ونیول شي مثلا په دې کې دا اکثر وختونه مې دی پدې چې مثلا د ډاکټرانو کوم سامانونه هر هغه سامانونه چې کوم د ناروغانو لپاره لګیږي پدې چې ډاکټر صاحب ته خپل به سره معلومه ده چې په کار د مثال تور یا مثلا یو ستن شو کوله کې هغه باید هغه ول چې تاسو ول غوړ چې هغه باید برخه ونه لګو چې یو خبره ده او بل اوریدم چې په پلان کې ډېری مطلب دا خبره را لندومه او بل خبره ده چې اکثر دا د ایچ ای وی ناروغي څه ده پدې کې مثلا اکثر د خلګي د چوک کبال پولی شي کې یا مثلا د پولیا استعمالي مثلا اکثر جوړي کې مثلا یو د بل نکاره مثلا پدې شیانه کې نو کله د ډاکټر څخه پدې باندې نظر ورکی او د دې ما پښتنه ته جواب راکړي
دا په خنډ وځي زه پوینه سونه پیغام چې ډاکټر صاحب پوي سو کنه سره قم تولیا استفاده کیږي به خیزر ملول صاحب نه پیغام چې زما
مثلا اکثر د بعض سامانونه یې مثال تورې ام چیرته یو دې بل سامان یا تولیا د مثلا د سپاکی یا مثلا د چا صابون کارولی
هدف هم پوه شو
مثلا نو چې چا ته تدابیر
د ځان چولو کوم د سپاکونه یا ځان پاکونه چې دی په دې حمامو کې چې
اکثر موږ مثال جوړ د چیرته دی یو مثلا د مثال تور یا مثال چیرته زو یا یو
پښتنه واخیستل شو سلامات او صحیح کور ودان بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکي آزادۍ رادیو د روغتیا د ژوند ستمنی پروګرام استاسو غږ وصل دی مهرباني وکي خبري وکي
ابلای دا واخلی ایران خبري کوم
مهرباني وکړئ زابلای صاحب ستړي مشه تاسو څه وایئ راته د موضوع په اړه
ډاکټر صاحب محترم نن یې پوښتنه همدا د ډیرای کسان هغه کسان چې موتانی موږ لیدلی دي شهرونو کې لکه کابل غزنی شهر کې ډیرای موتادین دي پر یو ځای ژوند کوي هډیر په چټل ځای کې ژوند کوي هلته آیا هغه ځوانان څومره ناروغي سره مخامخ شي او بل دا چې لاغه څومره باید کورنۍ لاغه کسانو سره احتیاط وکړي تر څو نورو کسانو ته سرایت ونه کړي
مننه نظر بلای صاحب کیفیت مو متاسفانه کنه و ما پختنه مو واخیستل شو لا د معتادینو په اړه باندې و چې وګوي سره کورنۍ کې چیرته معتاد لري څنګه چار چلان نور سره وکي مننه سلامت او صحیح بلوریدون کې تبور شو د بلوریدون کې هم اړیکه نیولې د خوالي کې فکر کوم ستونزه لري طاهر روخان مو تخنیکی همکار دی هڅه کوي چې ستاسو اړیکه وصل کړي اوریدون کو مننه چې اړیکه نیسي نظر ورکوي او د غراس پختنه مطرح کوي مګام هم دې لپاره خبرونه ازنګړې کړې ده چې تاسو هغه کومې پوښتنې چې دی هغه ځواب سي ورزو ډاکټر صاحب ته ډاکټر صاحب تاسو ته مننه پوښتنې اوریدلې دي څو وايي اول به د سګزیسبل پوښتنې پایل کو د ویل چې یو ملګری په کندهار کې په دې ناروغي اخته وو او ویل چې درملنه نه لري
او بلې بلې زه باید وایم چې دا خوده شي مریضي ده چې ورڅوک په دې باندې اخته س داسې مکمل په مکمل شو کلبانی تداوی نه لري، ځکه وایرس خپل داسې دوا نه لري چې موږ دغه وایرس او خصوصا دغه دی چې ایوی وایرس تداوی کو چې پیش تبدیل نشي. اما په بادي مرحله کې چې دا پیشتر ما دوی ته ویل دا اوریدونکو ته چې بعضی امراض دي، مثلا یو څوک دا ایچ آی وی لري په توبرکلوز باندې اخته کیږي، دا توبرکلوز نو مجبوری چې دا به تداوی کوي، دا ډېر نور پش خرابي کې په نور امراضو باندې اخته کیږي، مثلا کاندیدیازیز ورته یا د خولې زخمونه ورته پیدا کیږي یا بلاخره دغه پیشرفت کی، نو دا وقته چې دې مریضی مکمله تداوی نسته او هم واکسین تر اوسه نه لري چې دا وقایه شي. ولی یو څه دا تدابیر باید موږ ولرو، مثلا که دا توبرکلوز مریضی توبرکلوز تداوی کوو مریض یو اندازه ښه کیږي، ولی نور اختلاطات چې ورکوي بیا هر اختلاط چې ورکوي هغه اختلاطونه تداوی باید شي، ځکه چې وخت کې تداوی نشي مریض ډېر زر لمنځه ځي. اما تر یو څه وخته پورې دوام کوي چې دغه ارا سیکنډري اختلاطات یا وخت کې چې اختلاطات ورکړي هغه تداوی شي بیا مریض سره یعنی کومک کیږي. خپل وایرس پیشتر مخکې موږ تاسو ویلې چې انسان نه وزنی بلکې دغه عوارضی جانبي خبرې چې دي یا اختلاطات چې دي یا انتانات چې پی اورګډیږي هغه دغه انسان چې کیږي وزنی، په دې خاطر باندې چې دغه شخص یا دا څوک چې مریض ده دغه د دفاعي سیستم ډیر ضعیف ده، هر میکروب چې پرې باندې حمله وکي هغه بیا دا نشي هغه کولای دفاع کولای، نو ځکه خرابې ته ځي. او دغه سړي خبره صحیح ده چې مکمل تداوی موجوده نه ده.
ښه، او ډاکټر صاحب د سن له لحاظه هم د اوریدونکو پوښتنه درلوده، وای د کوم سن کسان ډیر په اخته کېدلی سي په ایچ آی وی باندې یا په ایډز باندې؟
خو او دا خبره باید وکړو محترمه چې دا په دې باره کې چې دا مریضی څنګه انتقالیږي، ایچ آی وی انفیکشن یا ایډز چې دا درې مهمې لارې لري چې په یغه لار باندې انتقالیږي. اول مقاربت جنسي ده، یعنی دا معنی چې د جنسي لارې نه انتقال پیدا کوي، و جنسي لارې ویلي دي چې اصلا هترو جنس، یعنی هغه څوک چې لښ مېړی مریض یې کېدای شي ښځې ته انتقال شي، که ښځه مریضه یې مېړه ته انتقال کیږي یا په نوره دنیا کې په دغه شکل باندې. نو یوه یې دا لاره ده چې انتقال یې دې لارې ده. بله لارې دا ده چې دغه مخکې یو سړي یا کاکا پوښتنه کړې وه چې موږ کباړ هغې انتقالوو یا هر چای، ولې مهمه دا ده چې انتقال یې د وینې له لارې کیږي، یعنی که وینه هر چېرته موجوده وي هغه سړی چې په دې ایرسو په ایچ آی وی اخته ده کاغستانه کاغه مثلا نقطې شیان دي او په یو سره دوی تماس ولګيږي دوی ته یا د بل شخص سره څوک چې دا یو ته انتقالیږي باید موجود دي. او بل دا ده چې مثلا مهمه خبره دا ده چې دا یو نفر ویلی چې اطفال څنګه کیږي، او اطفال هم په دې باندې اخته کیږي، مګر لږه مور نه چې هغه په ایډز باندې اخته ده هغه کېدای شي خپل طفل ته چې په نس کې موجود ده د حاملګي په وخت کې یا د ولادت وخت کې چې ولادت کې په یغه وخت کې طفل ته انتقال شي، یا دا معنا چې شیدې ورکوي د غلارې هم خوب دلای دا چې دا انتقال شي، یعنی دا معنا چې اطفال هم په دې باندې اخته کیږي. ولی ځوانان خصوصا په یغه سینو سال کې هغه څوک چې جنسي فعالیتونه ډیر لري او سیف یا مسون جنسي فعالیتونه نه اجرا کوي هغه خلک ډیر زیات مسافیږي، او ډیر زیات خلک په یغه هوادو کې دي چې دا نه مراته یي، مثلا افریقا کې ډیر زیات خلک دي او په نورو دنیا کې داسته په افغانستان کې کوي امکان لري دقیق شمیره یې نه لرم، خو تر یو لزرو کم او زیاتو پورې دلته واقعات یې ستا مقصد.
او مننه ډاکټر صاحب، دی اوریدونکو دا هم پختل زرملوال صاحب چې دغه سقاوو کې یا حمامونو کې چې په ګډه جان پاکونه استفاده کیږي، مثلا یو جان پاک د عمل ته ګرچ منځل کیږي اما څو کسان استفاده تر کوي په ورته وخت کې په یو ورځ، لدې لارې نه څومره د انتقال امکانات شته؟
ولا دا محترم دا خو تاسو ته ویلی سم چې دغه ما مخکې چې درته ویلی نه دا درې لارې لري، ولې د جان پاک له لارې نه په دغه لحاظ د ایچ آی وي یا د ایډس دغه مریضي نه انتقالیږي، اما که مثلا نور امراض جلدي فنګسي امراض داسته، ځکه چې یو څوک ځي حمام ته او د ورمتي صاحب ته باید زه ووایم مثلا چپلکې هلته خلک پوکوي او هغه د پښو فنګسي امراض لري، که دا سړی پوکي او بل پوکوي یو وخت کېږي چې نه دغه مریضي هغه ته انتقالیږي، ولې دا چې ایچ آی وي ده ایچ آی وي په دې شکل باندې انتقال نه لري چې هغه د دسمال لارې یا د جان پاک لارې یو چا ته انتقال شي. ما هغه درې مهمې لارې چې انتقالیږي هغه ما تاسو ته وویل.
بله مننه ډاکټر صاحب. د اوریدونکو د معلوماتو لپاره موږ چې معلومات وکړل د 2018 کال ارقام ما پیدا کړ، په دې کال کې په افغانستان کې 8000 د ایډز ناروغان اخته وو، خو په همدې کال کې بیا د روغتیا نړیوال سازمان د دغو مریضانو شمیر په افغانستان کې 6000 ښودلی دی او ویلي دي چې په دو کې 30% میرمنې دي او 200 ماشومان هم پکې دي، یعنی دا معنی چې ماشومان هم له 15 کرونا ښکته ماشومان هم پرې اخته کېدلی شي. د انتقال مرحلې تاسو یاد کړي او شمیر همدا د 10000 او 8000 او 6000 په شاوخوا کې یادېږي چې د شمیر به لا تازه نوي خبرې شوي. دا بل اوریدم کې ډاکټر صاحب پوښتنه درلوده چې هغه معتادین چې دی په چټلو ځایونو کې ناسته ولاړه کوي او تر ډیره متاسفانه دغه معتادین لستانو نه هم استفاده کوي، یو ډول مواد چې دوی د ستنې په وسیله باندې خپل وجود ته تزریقي او نشه پکوي، دا څومره مثلا زیانګال طبقه د معتادین او اکثره معتادین بیا کورنۍ سره هم تګ راتګ لري؟
دا جناب زبای دوی هم چې دا ډیر ښه سوال ده، او دغه امراض چې ایچ آی وی دا وایرال هپاتایت شکل دی سی، یعنی تور زیړای سپین زیړای چې خلک ورته یې شکل دی بی او سی او ډی، دا مطلق له دی لانی را دا ډیره مهمه لاره ده چې له دی لانی نه انتقالیږي، کدا ایچ سی کدا ایچ آی وی، هغه خلک چې دغه کارونه کوي او پیچکاری استعمالوي او دا خلک په دې امراضو باندې ډیر مبتلا هم دي، او دا بیخي سل په سلو کې یوه ډیره مهمه لاره ده چې د ټول سره مصابېږي، باید ډېر احتیاط وکړي، او دلته دا نو وظایف دي چې په جامعه کې به دا وظایف هر څوک چې اجرا کوي دي دغه باید مخنیوی وشي، که دا سړی راځي په کور کې هم چاته دغه پیچکاري ورکوي امکان لري هغه خپل اولادونه مصاب کړي، ځکه تعقیم ډېر مهم ده، د ستنې له لارې ولې هغه ستنې یا د چاقو له لارې یا هر شی چې تیز نوک دي او په وینه دي هغه چا چې هغه ایچ آی وی لري یا نور دغه انتاني امراض لري هغه ته انتقالیږي.
بله او ډاکټر صاحب، تاسو مخکې په نښو نښانو تم شوې د انتقال لارې چارې هم معلومې سولې، په ایډز اخته کسان په افغانستان کې یو څه د شرم احساس لري، دوی فکر کوي چې کوم کسان چې ایډز دي نو حتماً بل جنسي لارې نه دته دغه ناروغي انتقال شوي، هغه هم غیر قانوني جنسي اړیکې، څه وسیله ناروغ سره رواني پلوه که څوک په دغه ناروغي باندې اخته کیږي او تشخیص کیږي چې ایډز لري، څنګه هغه خوښو ساتل شي او له ناروغ سره په ټولنه کې او په کورنۍ کې څه ډول چارچلان وشي ستاسو په نظر، تر څو دغه ناروغ هم خسي یا که خکیږي نه حداقل بدتر نه سي پسې او نورو کسانو ته د انتقال مخه ونیول سي؟
دا ډېر ښه سوال ده محترم. زه باید دا ووایم چې دغه انسانان چې تاسو ډېر ښه تشریح کړل، وخت کې چې دې مریضي اخته وي دا کېدای شي ځوان لپاره یو ډېر لوی شرم وبولي، د موږ تاسو جامعه شکر الحمدلله سنتي او اسلامي جامعه ده، او دا واقعا هغه شاید داسې فکر وکړي چې دا خلک څه فکر کړي ما باره کې مال کومې خواخیست، ولې داسې نه ده، ځکه یو ماشوم یو څوک به هیڅ خبر نه یو وخت خبرېږي چې بیچاره په دې هغه اخته ده، ممکن هغه دا نورو لارو چې ما وویلې هغه ته انتقال شوی، یو ځوان انجلۍ یا ځوان وکه یا ځوان سړی، یعنی حتمي نه ده چې دا له جنسي لارې انتقال شوی، خو په هر لحاظ چې انتقال شوی دا مشخص یو مرکز ته ضرورت لري چې په افغانستان کې هم ستا شکر الحمدلله د انتانیا امراضو په چوکات کې په دارالامان کې د ایچ آی وی ویډز لپاره مشخص سلته سنټر لري موجود ده،
او دا خلک هر څوک چې دی هر چیرته چې دی دوی موجود دی ما دا خواهش ده چې هلته دې ورته راشي هلته ډېر ښه متخصصین دي ډېر ښه متخصصین موږ لرو د هغه سره مشوره وکړي هغه یې هم مسونو ځایو ته مشوره ډېره ښه مشوره ورکوي د ځوان زندګي دپاره یې ورکوي هغه که ضرورت یې بستروي هغه ته داسې راهنما کوي چې د هغه ځوان یعنې مسول شي له هر طرف نه نو دا د ما دوی د خواهش ده چې دوی هر څوک چې دا یو شرم نه ده بلکې دا یو کوشنده مرض ده مګر د دې دپاره چې د یو مریض ژوند وساتل شي تداوم وکړي او په فامیل هم مشکلاتو اخته وي دوی دې هغه مرکز ته مراجعه وکړي او دا په ګټه ده.
بله ډاکټر صاحب وروسته کې غواړم ستاسو ځینې عمده سپارښتنې سره له دې چې تاسو سلمانه یو ته یا هغو کسانو ته چې په دې ویروس اخته دي ځینې سپارښتنې وکړي چې باید دوی د خپلې ناروغۍ په اړه ونه شرمیږي که چېرته سلمانۍ ته مراجعه کوي هغوی ته دغه پیغام خپل ورسوي. مجموع کې افغانانو ته مو یا هغو کسانو ته چې زموږ غږ اوري څه سپارښتنې دي څنګه دوی کولی شي چې په آسان ډول او په ارزانه بیه باندې له انتاني ناروغیو نه ځان وساتي که هغه ایډز وي یا نورې ناروغۍ وي؟
او دا ډېره ښه خبره ده. بیا هم دلته موږ تاسې داسې یو شاغل لرو چې یو حفظ الصحه ده یو شخصي حفظ الصحه ده یو محیطي ده نو ډېر کوشش دې وکړي دا هم وطنان چې زما غږار وي که په لرې ولایاتو کې که په هر ځای کې زه غواړم چې د دوی په ژبه باندې ورته وغږېږم یعنې دا حفظ الصحه یا د ځان ساتنه یا حفاظت یا نظافت مراعت کې ځکه اکثره امراض انتانی له دې لارې انتقالیږي او خصوصا دغه سلمانیان چې دي یا بعضی ډاکټران چې دي هغه تحصیلات کمزوره ټیټ دي مثلا د هغو نه د ما دا خواهش ده چې د مسلک په لحاظ باندې چون موږ قسم خوړلی دی د مسلمانان یو یو د هیپوکرات قسم خوړلی ده دوی کوشش وکړي چې زه به انسان ته ضرر نه رسوم.
کور مو ودان ډیره مننه ډاکټر صاحب. ساعت